امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو
نن یک شنبه ده د 1400 کال د تلی د میاشتې 22مه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 14مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي
السلام علیکم افغان ولسمشر اشرف غنی د شنبې پورز په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی شغلی خلیلزاد جمهور رئیس اشرف غنی ته له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سیمه ییزو هیوادونو ته د خپل سفرونو په اړه معلومات ورکړل د ارګ څخه په یوې خپره شوې بیان کې راغلی دي چې شغلی خلیلزاد اشرف غنی ته ویلي چې امریکا دې ته تیار ده چې افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي په بیان کې دا هم راغلی چې جمهور رئیس غنی د خلیلزاد څخه د خپل سفرونو معلوماتو په شریکولو مننه کړي او ویلي موږ په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د هر ډول د هڅو ستاینه کوو له دې مخکې وسلوالو طالبان ویلي چې په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر غړو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ یې له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې کړي دي نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو
د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د ولسکلن جنگ د پایته رسولو لپاره کوښښونه په لړ کې د طالبانو سره کتلې دي اژانس د طالبانو د مطبوعاتي بیان په حواله ريپورت ورکوي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د استاذ سره وکتل دواړه خواوې د اشغال د ختمولو او د ستونزې لپاره د یو سولې سیاسي حل په اړه وغږېدل د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې په غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر شیر محمد عباس تانگزین علاوه مولوي عبدالسلام حنفي شهاب الدین دلاور قاری دین محمد زاهد احمد جی او محمد سهیل شاهین هم ګډون کړی وو په عین وخت کې د امریکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې په امریکایي هیات کې د سپینې ماڼۍ خارجه وزارت او پینټاګان باصلاحیته ماموران شامل وو سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ وویل چې کدا ثابت شي چې ریاض منتقد سعودي خبریال جمال خاشوګي په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې وژل شوی دی ریاض به له سخت او عواقب سره مخ سي جمهور رئیس ټرمپ دا څرګندونې د شنبې په ورځ له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي خو نوموړي ونویل چې دا مجازات به څوي د جمهور رئیس ټرمپ تازه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نوموړي دوه ورځې مخکې بیا ویلی وو چې د خاشوګي له تریتم کېدو سره سره نه غواړي چې د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت له ریاض سره د وسلو قرارداد لغوه کړي بلې خو د ترکیه د شنبې په ورځ سعودي په دې تورن کړی چې د سعودي په کونسلګری کې دنه د لادرکسیبي سعودي خبريال پاړه هغوی ورسره همکاري نه کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولت کواسکو د انکرې سخت دریز د سعودي خبريال جمال خاشوګي په اړه بیان کړی دی چې د اکتوبر په 2مه نیټه په داسې حال کې چې کونسلګری ته ننوتلی بیا نه دی لیدل شوی د ترکیې چارواکي په دې باور دي چې خاشوګي په کونسلګری کې دننه وژل شوی دی بلې خوا سعودي بیا په دې ټینګار کوي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پاره مقاله لیکونکي خبریال د کونسلګری څخه وتلی خو په دې اړه کوم عکسونه او یا ویډیویي ثبوت بیا نه دی وړاندې کړی د سومالی یو کوچنی شارګوټی بایوډا د دوو چاودنو لخوا لړزول شوی لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوی دي او د دې څخه زیات تپاندی د جنوب لویدیځ ایالت د اطلاعات وزیر او غاسو سن ابيدي وای د غدوی حمله دوه ځانمرګو برتکونکو کړی دي چې په چاودونکو توکو سنبال واسکټونه اغوستي وو هغه زیاتوی چې چارواکي له هم د تلفاتو پاره ارزیابي باندې بوختي د شباب زختری زډله چې د القاعده ډلې سره ارتباط لري او د بایو د شار کنټرول د 2009 څخه تر 2012 کال پورې نیولې وو او بیا ورسته د ایتوپیا د حکومت ملاتړي ځواکونو لخوا وشړل شول د دې بریدونو ذمہواري منل ده د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افریقا، آسیا او جنوبي امریکا کې د میلیونونو خلکو لپاره د اقلیم بدلون معنی زورور سیلابونه وچکالۍ او طوفانونو راتګ وي او هر کال 90% طبیعي آفتونه ذمہوار د اقلیم بدلون دی د خبر سپسل د شافی سردار څخه
د خوراکي شانو د نړیوال پروګرام ادارې WFP خبرداری ورکړی دی چې د اقلیم بدلون به په کرنې او د خلکو په توان او طاقت باندې سخت اغیز وکړي. د ډبلیو اف پی د اټکل له مخې که چیرې د اقلیم بدلون کم نسی نو په نړۍ کې به لوږه زیاته سي. د خوراک نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د لوږې د مخنیوي جریان د بحرانونو او د اقلیم د تباهیو د زیاتېدو له امله کم سوی دی. دغې ادارې ویلي دي چې د هغو خلکو شمیر زیات سوی دی چې د خوراکي شیانو د کموالي له امله سخت کړیږي. سږکال 821 میلیونه انسانان په وږې نسبېدېږي. دا شمیر د تیر کال څخه 11 میلیونه زیات خلک دی. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنګټن.
د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې یوې محکمې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د نو غړو د ضمانت عریضه رد کړې ده او هغوی یې بندیخانې ته د لیږلو امر ورکړی دی. د نیول سوو کسانو د مدافع وکیل سلیم خان اډوکیټ مشال اډیو ته وویل چې د دوی پر ضد مقدمه روان کال د اګست پر 14 نیټه د صوابۍ پولیسو درج کړې وه. د وویل چې د پولیسو په راپور کې راغلي دي چې دوی د اګست په 12 نیټه د پښتون ژغورنې مومنټ یا غورځنګ په غونډه کې د دولت ضد څرګندونې کړې وې. سلیم خان اډوکیټ وویل چې د اکتوبر په 12 د بشري حقونو نامتو مبارزه ګلالۍ اسماعیل هم عدالت ته یا محکمې ته وړاندې سوه. هغې په شخصي ضمانت خوشې کړل سوي خو د اکتوبر په 13 نیټه به بیا په صوابۍ کې محکمې ته حاضرېږي. د پښتون تحفظ مومنټ یا ژغورنې غورځنګ ویان د فضل خان اډوکیټ د غورځنګ د نیول سوو غړو پر ضد لګول سوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د هیواد تر اساسي قانون لاندې د خپلو بنیادي بشري حقونو د ژغورنې لپاره مبارزه کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ تلافي ځواکونو د شنبې په ورځ ویلي چې د یمن په ساحلي ښار حدیده باندې هوایي برید کړی. لږ تر لږه 12 کسان په دغه برید کې وژل سوي او شل تنه نور ټپیان دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو په څه باندې 5 مرکزونو کې کومه جدي امنیتي ستونزه نه لیدل کیږي، خو یوازې 9 ولسوالۍ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه وزارت وایي د ټاکنو د امنیت لپاره یې څه باندې 5000 ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه ګمارلي دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیمینیازی په راپورټ کې واوري.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میزان له 22 څخه تر 26 نیټې پورې هغه ځواکونه چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب لپاره ګمارل شوي پر ټاکنیزو مرکزونو کې به ځای پر ځای شي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو د امنیت لپاره څه باندې 50,000 پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه ګمارل شوي دي چې د څه باندې 15,000 ټاکنیزو مرکزونو امنیت به خوندي کړي. ښاغلي دانش زیاته کړه یوازې 19 ولسوالۍ دي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې دا مهال عملیات پکې جریان لري او د ټاکنو تر ورځې به هلته هم ستونزې هوارې شي.
موضوع بیشتر از 5,000 مرکز ما در حال حاضر زیر پوشن
څه باندې 15,000 مرکزونه زموږ تر امنیتي پوښښ لاندې دي. که زموږ عملیاتونه ډیر شي دا شمیره به ډیره شي او که پام دې شمیر وي بیا هم د پام وړ شمیر دی او جدي ستونزې نه لري. متاسفانه 19 ولسوالۍ دي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. هلته عملیاتونه جریان لري چې هلته هم ستونزې حل شي.
ښاغلي دانش زیاته کړه چې هر ټاکنیز مرکز به د درې امنیتي کمربندونو تر پوښښ لاندې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه د دوی کارونه ښه مخته روان دي او د کابل او میدان وردګ سربیره نور ټولو ولایتونو ته د بایومیتریک سیستم دستګاوې هم رسیدلی دي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات امریکا غږ ته وویل چې 4 ولسوالیو ته چې باید د هوا له لارې اکمالات شوي وای وسایل رسیدلی دي او دوی د امنیت په برخه کې د امنیتي بنسټونو د ژمنو پر اساس ډاډ لري چې ټاکنې به په امن فضا کې ترسره شي.
امنیت هم مسئولیت تامین امنیت انتخابات برمیگرده به نهادهای امنیتی، اونا وعده سپرد.
در ټاکنو د امنیت مسله د امنیتی بنسټونو مسئولیت دی. دوی له موږ سره وعده کړی چې هغه مرکزونه چې دوی ته خودل شوی امنیت به ټینګ کړي تر څو خلک د ټاکنو پر ورځ له خپل حق څخه برخمن شي او په دې اړه کوم اندېښنه وجود نه لري.
مستفید شون از این نگاه هم کدام نگرانی خاصی وجود ندارن.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ټاکنو لامنیت څخه ډاډ سرګندوي چې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د رای ورکولو په هر مرکز کې به څلور تر شلو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي او تر 3000 مترو پورې به ټاکنیز مرکز تر امنیتي پوښښ لاندې وي. خو په ورته وخت کې نن شنبه له ماسپښین وروسته د تخار ولایت د رستاق په ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوې کاندیدې نظیفې یوسفي بیګ د کمپاین په غونډه کې چاودنه شوې ده. د تخار ولایت د پولیسو ویاند عبدالخلیل اسیر وایي په دغه چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې، د کمیسیون د کارکوونکو او د نوماندانو او کمپاینرانو د امنیت خوندیتوب هم د هغه پلان برخه ده چې امنیتي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره نیولی دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
له څو ورځو بحثونو وروسته اوس هم څرګنده نه ده چې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې عرب خبریال جمال خاشقجي ته څه پیښ سوي دي. د امریکا جمهور رئیس وایي ډېر ژر د سعودي له پاچا سره په دې هکله خبرې کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ دغه حالت جدي ګڼلی او ویلي دي د امریکا حکومت به دا روښانه کړي چې پر خاشوګي څه شوي دي.
ښه، غواړو د هغه ناوړه څه په اړه چې په ترکیه کې د سعودي عربستان له خبریال سره شوي پوه شو. تر اوسه هیڅوک ډیر نه پوهیږي، هیڅوک نشي کولای ټول حالت بیان کړي. خلک مختلف نظرونه لري، خو موږ به تاسو خبر کړو. دا واقعا وحشتناکه پیښه ده. زه به له هغه سره ډیر ژر خبرې وکړم. تاسو ته دا ویلی شم چې هغوی جدي دي او سخت کار کوي، نه یوازې موږ بلکې ډیر خلک غواړي پوه شي. دا یو ډیر بد حالت دی، وبګورو چې څه کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن له سعودي عربستان څخه د موضوع په اړه حقایق غواړي.
منګ په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر سره ارتباط لرو. هغه ته مو ویل چې د بیرته رسنیدو سره سم د دقیقو معلوماتو غوښتونکي.
جمهور رئیس ټرمپ لومړی بهرنی سفر تیر کال سعودي عربستان ته وکړ او نوموړی د شهزاده محمد بن سلمان په ګډون د نوموړي هیواد له حاکمانو سره نږدې اړیکې لري. جمهور رئیس ټرمپ آن د سعودي عربستان لخوا د خاشوګي د وژل کېدو د ادعاو په اثبات سره سره د دې لیوال نه دی چې په ریاض د وسلو پلور بند کړي.
سعودي عربستان د وسلو او نظامی وسایلو په اخیستلو 110 میلیارد ډالر لګولي. که یې موږ پرې ونه پلورو نو دوی به ووایي ښه، ډیره مننه، موږ به یې له روسیې او یا هم چین څخه وخت. دا له موږ سره مرسته نشي کولی، دا زموږ کمپنیو او خلکو ته ګټه نه لري، خو نور کارونه شته چې کولی شو.
خو یوه ډله امریکایي سناتورانو جمهور رئیس ټرمپ ته د یو لیک په لیږلو سره د بشري حقونو په رڼا کې د خاشوګي د برخلیک د معلومېدو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. شنونکي په دې باور دي چې کانګرس ممکن پر سعودي عربستان د بندیزونو د لګولو او له یاد هیواد سره د امریکا د تسلیحاتي قرارداد د بندولو هڅه وکړي.
Congress is of course going to push.
واضح ده چې کانګرس به فشار راوړي، په ځانګړي توګه په نوومبر کې له ټاکنو مخکې. خو زه پر سعودي د بندیزونو تمه نه لرم.
اوستن له سعودي عربستان سره د جمهور رئیس ټرمپ نږدې اړیکو او د وسلو د قرارداد په اړه د هغه موقف ته په اشاره سره وایي تمه نه لري چې پر سعودي عربستان لوی بندیزونه ولګیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې خبرداري ورکړي د اقلیم بدلون به په کرهنه او د خلکو په توان باندې تباه کوونکی تاثیر وکړي چې وبنس کړای خپل ځانونو ته ډوډۍ پیدا کړي. دبليو اف پی پیشګوئی کوي تر څو پورې چې د نړیوالې تودوخې دورو کولو په ارتباط اقدام نوي سوی په درسته نړۍ کې بل وژه په بیساری توګه زیاته سي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت را لېږلی.
نړیوال خوراکي پروګرام ادارې خبرداري ورکړې ده د نړیوالې لوګې په کمولو کې پرمختګ، جنجالونو او د اقلیم په تباهیو کې زیاتوالی د ګواښ سره مخامخ کړی دی. د اقلیم او د تباهۍ د خطر د کمولو د ډبلیو اف پی مشر جرنوټ لګاندا دی. د څرګنده کړه د 1990 د لسیزې له پیل نه راپه دیخوا د اقلیم پورې مربوطو تبایو شمیر دوه برابره شوی دی. دی وایي د هوا بې ساري بدلون خلک مجبوروي چې خپل کور کلی پرېږدي او په نتیجه کې لوږه زیاتیږي. د امریکا غږ ته وویل د نړیوالې تودوخې په نتیجه کې به وضع له بد نه بدتره شي. لګنده خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are projecting that with a 2-degree warmer world, we will have around 189 million people in a status of food insecurity more than today. And if it is a 4-degrees warmer world, which is possible if no action is taken, we are looking beyond 1 billion more. So there is a very, very strong argument for early and decisive climate change.
موږ پیشګویی کوي د نړیوالې تودوخې په دوه درجو زیاتېدو سره د نن ورځې په نسبت تقریبا 109 میلیونه خلک په د غذایي ناامنۍ سره مخامخ وي، او که د نړۍ تودوخه 4 درجې زیاته شي که اقدام ونه شي امکان شته، نو موږ توقع لرو چې څه باندې 1 میلیون خلک به په ورته سرنوشت اخته شي. ځکه نو په دې باره کې ډېر قوي دلایل شته، او هغه دا دی چې د اقلیم په ارتباط وختي او قاطع عمل باید وشي. د ملګرو ملتونو شپږو مهمو ادارو په نړیوال رپورټ کې د روان کال د غذایي امنیت او مکمل غذا ډاټا ښیي چې په غذایي سیستم کې ضایع کیدلو او تباه کیدلو علت، او په افریقا کې اکثره دغه تباهي وه. لګندا وایي ګڼ شمېر خلک له لوږې نه کړاو ګالي، علت یې د اقلیم بدلون دی چې وچکالي په خاصه توګه په افریقا او لاتین امریکا کې پیدا کړې ده. د څرګنده کړه چې په دې نږدې وختو کې په آسیا کې شوي پرمختګ په نړۍ کې لوږه کمه کړې ده، مګر دغه تمایل کم شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، نن سبا زیاتره امریکایان د ډاکټر ګوګل په انټرنیټي شبکه کې د مختلفو ناروغیو په اړه د خپلو پوښتنو لپاره جوابونه لټوي. پامکړی په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريالي دورا میکوروار رپورت چې سید سلیمان شاه تاسوولي
د میډیکیر هیلث پلانز په نوم د یوې شخصي کمپنۍ د تحقیقاتو پر اساس په دې اړه د امریکایانو په منځ کې د انټرنیټ د ډاکټر ګوګل شبکې نه استفاده وزیاته شوې، او په اکثرو ایالتونو کې خلک د نورو ناروغیو ترڅنګ د سټرس یا روحي فشار په اړه زیاتې پلټنې کوي. د دغه کمپنۍ د تازه سروې له مخې د امریکا د کنیکټیکټ، اوریګن، پنسلوانیا، کنساس، ورجینیا، میزوري، آیوا، ایلونای او ماساچوسټ ایالتونو اوسیدونکي تر ټولو زیات د روحي او ذهني فشار احساس کوي. د امریکې د سایکالوجیکي څېړنو اتحادیه یا APA PAY چې د دې مخ پر زیاتېدونکي ناروغۍ یوه غټه وجه پیسې او کار دی. دغه اتحادیه زیاتوي چې د 2014 میلادي کال یا 1395 لمریز کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو هم د امریکا د ټول نفوس له جملې نه 25% کې امریکایانو د سټرس یا روحي فشار کچه لوړه شوه. سروې ښیي چې د انتخاباتو د نتیجې د اعلانېدو وروسته د امریکا د دواړو غټو سیاسي ګوندونو له طرفدارانو سره د امریکا د راتلونکي په اړه ژورې اندېښنې پیدا شوې. د دې تحقیقاتي کمپنۍ ماهران وای چې د ذهني او روحي فشار د ناروغۍ نه علاوه یو شمېر امریکایانو په ډاکټر ګوګل کې د زکام، فلو، بدن د غړو د شخ کېدو او د پزې د بندېدو په باب هم معلومات راټولول. د رپورټ له مخې په روان میلادي کال کې د تکساس، فلوریډا، اوکلاهوما، نیو مکسیکو او ورمنټ د ایالتونو په شمول په ځینو ایالتونو کې خلکو د فلو د وبایي ناروغۍ د علایمو په اړه معلومات راجمع کول او د خپرېدو په باب یې اندېښمن وو. سروې ښیي چې د نیویارک د پرنفوسه ښار اوسیدونکي د بې خوبۍ نه شکایت کوي، او د الاسکا د ایالت خلک د سنورینګ یا په خوب کې د خڼېدلو نه شکایت لري. د جنوبي کارولاینا او وسکانسن د ایالتونو اوسیدونکي د هغو روغتیایي ستونزو په اړه تشویش لري چې په کوچنیتوب کې د نسو نتیدو په وجه سړو ته پیدا کیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د آسیا ټولنه د 1945 کال راهیسې د امریکا، آسیا او نورو هیوادونو ترمنځ د تفاهم او همکاری لپاره کار کوي. دغه ټولنې د افغانستان روبوټ جوړونکو ته له دې امله چې بدلون یې راوستی یوه ممتازه جایزه ورکړې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
په دې فوق العاده غونډه کې چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن او نورو سیاسي او ټولنیزو څیرو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د نجونو روبوټ جوړونکو ټیم د 2013 کال د آسیا د بدلون جایزه ترلاسه کړه. په امریکا کې میشت د آسیا ټولنې سازمان په آسیا کې دغه جایزه هغو کسانو او موسساتو ته ورکوي چې د ټولنې په ښه والي کې مخکښ پاتې شوي وي او د خپلې لارې د تعقیبولو لپاره نور هم هڅوي. په جاپان کې د امریکا پخوانی سفیر کیرولین کینیډی دغه ټیم ته دا جایزه ورکړه.
دوی د ځینو ستونزو په وړاندې بریالي شوي دي. دوی یو څه له هغه تصور سره مقاومت کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه موجود دی، او دوی د هیواد دننه او بهر یو زیات شمیر ښځو او نجونو ته الهام بخښلی دی.
دا روبوټونو جوړونکو ډلې غړي وایي دغه جایزه ښیي چې افغان میرمنې وړتیا لري.
موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه جایزه مو وګټله. دغه جایزه ښیي چې نجونو نه یوازې د هیواد بلکې په نړیواله کچه یو بدلون راوستی دی. دا همداراز څرګندوي چې نجونې د هرې ورځې په تیریدو د بدلېدو په حال کې دي. دا یو لوی بری دی. موږ کولی سو چې د دې جایزې له لارې د خلکو سترګې خلاصې کړو. موږ ډېر نیکمرغه یو چې موږ په ټولنه کې یو بدلون راوست.
دا نورو تر څنګ د تایلند د چانګ رای په ولایت کې دا ژغورنې هغه ډله چې په یوه سمڅه کې دیارلس هلکان په خوندي ډول راوویستل دس کال جایزه ترلاسه کړې ده.
دا هغه کسان دي چې په اوبو کې غوټې وهلې، په غره ختل، ډوډۍ پخوله او ماشومان یې په موټر سایکلونو بیرته راوستل. د دوی هر یو زما لپاره اهمیت لري او زه یې استازیتوب کوم.
په تیر وخت کې افغان راپر سندرغاړی سنیتا علیزاده، د اسماعیلیانو روحاني مشر آغا خان او د پاکستانی ښځو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ د آسیا د بدلون جایزې ګټلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د ایتالیا د مرستې رسولو او همکاري دفتر وایي چې د افغانستان سره به د تاریخي آثارو د ساتنې، کرهڼې، چاپیریال او د سړکونو د جوړولو په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان یونسکو چارواکي وایي چې د ایتالیا د دولت په مالي همکاري او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مرسته د بامیانو په ولایت کې به د تاریخي آبیداتو لومړنی پارک جوړ کړي. د ایتالیا حکومت به د دې تاریخي پارک په جوړولو کې د افغانستان د دولت سره د 4 میلیون یورو همکاري وکړي. ډاکټر نیګاواکا ماسانوري د یونسکو د سازمان د فرهنګي څانګې رئیس وایي د دې تاریخي پارک جوړول یو له هغو کارونو څخه دی چې د نړۍ تاریخي آبیداتو ساتنه په دې ولایت کې په خطر کې ده، نو د دې تاریخي پارک جوړول مهم ګڼم. چارواکي وایي د دې تاریخي پارک په جوړولو سره به هغه تاریخي آثار او مجسمې چې تخریب سوي دي او تر خاورو لاندې سوي دي د دوی ساتنه او حفاظت وسي. په افغانستان کې د ایتالیا د همکاري د دفتر مشر ډاکټر مایورو ګروتی وایي موږ د دې تاریخي پارک په جوړولو کې د یونسکو د سازمان او د افغانستان د دولت سره د 4 میلیون یورو د منځوري په برخه کې خبرې کوو. ښاغلی ګروتی وایي د افغانستان د دولت سره د دې همکاریو هدف د نړیوالو د تاریخي آثارو د ساتنې، د خلکو د اقتصادي وضع په خاص ډول د ښځو اقتصاد ته او د سیلانیانو د صنعت په برخه کې به مهمه مرسته وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دې کار هرکلی کړی او وایي د بامیان په ولایت کې به د 3 کلونو په جریان کې د دې تاریخي پارک د جوړولو کار پیل سي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د تاریخي آبیداتو رئیس نور آغا نوروایي
پارک باستانی که در پیش روی مغاره بودا باید بسازی شوه بسیار یک پروژه مهم است که تا فعلا ما در سطح افغانستان شغل
نوری وای چې د ایتالیا دولت په دی ورستیو څو کلونه کې د هرات غزنی غور او ننګرهار ولایتونو سره د تاریخي اثارو په ساتنه کې مالی او تخنیکی مرسته کړي او نور به هم خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، په شمال ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د دماغي فلج پیښې زیاتې سوې دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واورئ.
په تیرو دوه کالو کې تر 900 زیات دماغي فلج ماشومان په تخار کې د دغه مرض د تداوي مرکز ته راوړل شوي وو. ډاکټران وایي چې په دماغي فلج اخته ماشومانو عضلات رشد نه کوي، بې حاله کیږي او ذهني تمرکز نه لري. په تخار کې د ماشومانو د دماغي فلج د مرکز مسؤل ډاکټران وایي چې سکالې تر اوسه 1500 تنه ماشومان ثبت کړي دي چې په دماغي فلج اخته دي. په شمال ختیځ زون کې د دماغي فلج ماشومانو لپاره د سویډن کمیټه کار کوي. د دغه دفتر یو تن ډاکټر اسمت الله نقشبندي د دماغي فلج په اړه تاسې وایي.
2014 کال او د 2018 کال کې تقریبا موږ په حدود 960 کیسونو کې درلودل چې دا د او په 2018 کې تر اوسه پورې موږ تقریبا په حدود 1500 کیسونو کې لرو. خو زه به دې مطمئن یم چې کیسونه تر دې نور هم ډېر دي. په نورو ولسوالیګانو کې دا تکلیفونه کېدای شي زیاتره په وخت حاملګي کې مور صدمه وویني او یا هم کېدلی شي لوړې تبې ولري. نو مخکې د دې نه چې طفل تولد شي همالته دماغ فلج وي او یا کېدلی شي په وخت ولادت کې دا حالتونه منځته راشي. که چېرته صدمه ډېره زیاده وي کېدای شي طفل دید ونه لري، خوراک ونه شي کړلی، اورېدن یې مشکل ولري، تفکر، حافظه دا ټول مشکلات لري، د بدن حرکي مشکلات دي چې دماغ د عضلات سره په خپل کنټرول د لاسه ورکوي.
نوموړی وایي چې که دغه ډول دماغي فلج ماشومانو سره کار وشي او ورزش ورکړل شي کېدای شي له لومړني حالت څخه یې حرکات ښه شي.
اما یو ښهوالی دا ده چې که چېرته دغه طفل سره زر مداخله وشي او زر هغه تعقیب شي، هغه ته زده کړه ورکړل شي. په دماغ کې بعض حجرات موږ لرو چې هغه غیر فعال دي، کېدای شي د همغه صدمه لیدلې ساحې وظیفه دغه نور حجرات واخلي. نو په همدې خاطر باندې وي چې څومره زر کېدلی شي باید د داس اطفالو سره مداخله وشي. موږ دلته دوا نه لرو او متاسفانه دا تکلیف دوا هم نه لري. اول قدم کې دا ماشومان یو شخي د عضلاتو پیدا کوي. نو موږ کوشش کړو چې هغه شخي هغه خپلې نمونې ته پرې نږدو او هغه یو نمونوي حالت ته لاړ نه شي او هغه په موقع سره نرم شي. دا ماشومان کیناستی نه شي، دا ماشومان ګرځېدی نه شي. موږ مطابق د هغه انکشافي تسلسل چې ډیولپمنټل سیکوینس ورته وي د هغې مطابق ماشوم باید انکشاف ومومي.
د سویډن کمیټه په قندوز، تخار او د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د دماغي فلج ماشومانو لپاره ځانګړي روزونکي لري. مکۍ خپله تکلنه لور مدینه د دماغي فلج مرکز ته راوړې. هغه وایي چې لور یې له پیدایښت وروسته تر 15 کالو پورې ستوني ستغ پرته وه او خوځېدای نه شوه.
مشکل شامی بود که تنها همی دختر نمیشیش نگه سست پس بود گردن جان نداشت دختر پشت بود.
مشکل یه داو چه که نسته نشوه، غاله یه نشوه تینگه ولی سروه یه پا وگه پروتو ستونی استغ با پرتاوا خو اوز کینی او کڑکی تا ودریگی. د دغه روغتیایی مرکز ډاکټر عصمت الله نقشبندي وایي چې د دماغي فلج اکثر پیښې په کلو کې دي. هغه فکر کوي چې د دماغي فلج ماشومانو شمیر به تر دې هم زیات وي، خو خلک د اقتصادي ستونزو له امله تر دوی نشي رارسېدی. هغه وایي چې دوی د دغه ډول معلولو ماشومانو لپاره ګرځنده ډله هم لري چې کلو ته ځي او هلته د ماشومانو د بیا توانمند کېدو لپاره کار کوي. د تخار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر سید میرزا حبیب هم وایي چې د سویډن کمیټې له لوري د دماغي فلج ماشومانو لپاره د صحي مرکز پرته بله کومه اداره نشته چې په دغه برخه کې کار وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو.
خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.